Tek uğraşmaya.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو زموږه کلاسادي رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو مختار اجانس وایي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی. د باختر اجانس د راپور له مخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت له چارواکو سره په قلینو کې کتلي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د ملا هیبت الله اخونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځنډ خپور کړی دی. د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي. خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر گرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکل په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. دا زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میثم نظري له فاکس نیوز سره په خبرو کې ادا کړې د دوی ډلې د جنوري له میاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبې په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځي ونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبې د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید و شرطه خوشی شوي دي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباع له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري پرون مهر خبري اژانس ته وویل غیر مجاز اتباع باید ژر تر ژره له ایرانه ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلی دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش گولدربرگ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایی ارغملو په سمبول بدل شوی دی. دوه تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډولو په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکمه د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د خبرونه کې ورسره واوري چې یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، دا که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینی خزې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي.
لکه خزې نسی کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان خزې له جامعې حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کراونی سو یو میاش په یو ځای کې او یو میاش په بل ځای کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمنی سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمی مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور له مخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
افغانستان ته د جرمنی لخوا د 28 افغانانو لستنول وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمنی له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پراپور کې راغلی ویانا وای غوړی له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدي همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمېر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیف د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلوم نه ده چې د محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، دا که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کیدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومان او قومي او مذهبي لګکې او ژوند لګواغ سره مخ کړي. تبیده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي،
جان افراد را در خطر میاندازد.
د اتریش هیواد دا پریکړه وروسته له هغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان د نن ځینې خزې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډېری افغان خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کار کې دوه بندیز ولګو، یو شمیر خزې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کښېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې. دا یو ډېر غلط قانون دی.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعه کې دا څه پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایوازې لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږه لازمې توسیع یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترز خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگلی یعنی طالبان و په انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه ده خپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گرتولو لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی بچه کوی؟
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینې خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزي هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده ریالې چې درویش کلنې مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ هم زموږ آینده اوس مهال یعنې له تورې تیارۍ سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی، یعنې هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي. نو ستونزې ډېرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاده کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوي دي. یو له هغه زه ما چې یعنی ما څلور کلنه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی څلور وسات چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیمي کړه، هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنها زه همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اختشوي دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکی ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوی په خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی و، د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېر غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یوه ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برامتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپا اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش گولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمته کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجو په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیه په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورو ستونزو سربیره د سرپنا د نه موجودیت له کبله له کړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه په حدیث پردیس راپور ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمیر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده ماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو یو میاش په یو ځای کې یو میاش په بل ځای کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غناوري
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډیره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند لټول لومړنۍ اسانتیا او بې برخې یم. پوره وړې هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي، کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو یې هغوی چې ژمنې ورسره کړې باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوېښت ښارګوټي شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګڼډون کې وایي که څه هم د بېوزلۍ د زیاتوالي له امله یې کاروبار ښه دی، ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا ترمیموي، خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخ د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګڼډون کې یا پامه استلا موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی، خو ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ما ته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل، خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
دا کار چې موږ کوو په 50 یا 40 افغانیو د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالۍ ته ورکوو. ځینې منی، ځینې نه منی. ځینې هماغه شلیدلي بوټانو ته ترجیح ورکوي او موږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
یو شمیر کورنۍ هم ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومان و مور صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادي وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توان نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای 8 ماشومان لرم، نو بوټونه یې چې زاړه سي مجبور یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړې کړي.
د کابل اوسیدونکي همیره هم 9 ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړی هم وایي خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم،
نه تا اقتصادی وضعیت میخنه دی، نه هم ماشومان لرم او خوان می د ورځی 200 روپی کار کوي، کله هغه هم نوی تل شکایت کوي د بوتانو جوړولو لپاره موچی ته زو، کله د هغه پیسې هم نوی، بس نو په یو رقم چاره کوي،
دیگه چاره خودم میکنه.
بوټګنډون کې یا موچیان چې کاري د استفاده شوی بوټانو ترمیم او رنګول دي، په داسې حال کې د خپل کار او بار د نسبي خوالي خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د